سلامونه احمد شي بریم تاسو د رډو د سر په خبرونه کې ستاسو کوربه د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یو ان ایچ سی آر ویلي چې د رواني اپریل میاشتې په لومړي او لسو ورځو کې نږدې 15 سره افغان کډوال له پاکستان ایستل شوي دي. دغه کمشنری په خپل تازه راپور کې وایي چې په دغو کسانو کې تر 14 ډیر په جبري ډول اخراج شوي دي. یونیچار د تیر اونۍ په ترڅ کې په پاکستان کې د 1655 افغانانو د نیولو خبر هم ورکړ. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې د زرګونو افغانانو او د کامرون د خلکو لپاره د لنډمهاله محافظتي استوګنې پروګرام لغوه کړ. دغه پروګرام د لارې هغه خلک امریکا ته تللي وو چې خپلو اصلي هیوادونو کې جګړې، طبیعي پیښې او نور خاص حالات راغلي وو. د امریکا د کورونی امنیت وزارت اعلان کړی چې افغانستان او کامرون نور د لنډمهال خوندیتوب د حیثیت په شرایطو کې ناراضي. اټکل کېږي چې شاوخوا 14,400 افغانان او 9,900 د کامرون خلک له تازه پریکړې اخیستمن شي. امریکا شاوخوا 70,000 افغانانو ته د استوګنې معقد اسناد ورکړي او ځینو ته وارد مخه پیغامونه رسیدلي چې له امریکا ووزي ځکه اسناد یې لغوه شوي دي. طالبانو نن 14 کسان د 15 ښځو په ګډون په خوص او جوزجان کې په درو وهلې دي. د طالبانو سترې محکمې خبر ورکړ چې دا کسان د نامشروع اړیکو له کور څخه د تیښتې او دې ته ورته جرمونو له مخې هر یو له 15 تر 19 درو وهل شوي او له 2 تر 5 کلونو په بند محکوم شوي دي. د تیرو دریو کلونو په ترڅ کې طالبانو 198 تنه د 140 ښځو په شمول په افغانستان کې په درو وهلې دي. ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ډلو او د نړۍ بیلابیلو هیوادونو په پرله پسې ډول له طالبانو غوښتي دي چې دا بهیر ودروي. د ایران او د امریکا د متحده ایالاتونو استازو نن په عمان کې په لوړه کچه خبرې پای ته ورسولې. خوشمنه سره وکړه چې ډیر ژر به یعنی په 2 ورځو کې به بیا خبرو ته سره کښېني. د دې خبرو هدف د تهران اټومي پروګرام دی چې د چټک پرمختګ په حال کې دی. د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ورلمخه خبرداري ورکړې ده چې چرته کومه موافقه ونه شي نو پوځي اقدام به وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس رقچی د ایراني پلاوی ماشينن وکړه او د امریکا د متحده ایالاتونو لوري د خبرو مشي د ولسمشر ټرمپ د منځني ختیځ استازي سټیف ویتکوف وکړه. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویل سپین ماڼۍ ته لستنې دوه وروسته لومړی روغتیایي معاینات وکړل او ډیر ښه احساس کوي. دا اتاویا کلن ټرمپ طبي معاینات د جمعې په ورځ د واشنگتن په والټر ریډ طبي مرکز کې وشول چې تمرکز یې پر زړه او ادراکي آزموینه و. تر معایناتو وروسته ولسمشر ټرمپ خبریالانو ته وویل چې ده د ادراکي معاینې په وخت هر ځواب مثبت ترلاسه کړ او د دې یوازې زړه روغ نه دی، روح یې هم آرامه ده. ولسمشر ټرمپ وویل چې د دې معایناتو بشپړ راپور به تمه ده چې سبا یکشنبه خپور شي. د امریکا ولسمشران په دودیز ډول د خپل روغتیا او سلامتیا په اړه ولست توضیحات ورکوي که څه هم دوی مجبور نه دي چې دا کار وکړي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو.com کې اوري. په تیرو لسو ورځو کې په لسګونو زره افغان کډوال له پاکستان ایستل شوي. هغو افغانانو ته هم اسلام آباد د اخراجېدو خبرداری ورکړی چې لویدیځو هیوادونو ته د تګ انتظار کوي.
خو دا مسله تر ټولو ډېره هغه چا ته جدي ده چې هغوی په تېر جمهوري نظام کې د امریکا د متحده ایالاتو متحدین پاتې شوي دي.
په متحده ایالاتونو کې هم په لسګونو زره افغانان د اخراج له خطر سره مخامخ دي. په دې خبرونه کې به مو له دې هم خبر کړو چې په خوست کې یو نوی روغتیایي مرکز جوړ شي.
په دې کې به یوازې داخلي متخصصین کار نه کوي، د ترکیه هیواد چې زمونږ سره په دې کې ملي کومه کوي د هغې نه متخصصین رغوتل کیږي.
له همدې خوسته دا راپور هم لرو.
دغه ابتکار د دخیو د کوم مشرانو ځوانانو په جامع شکل تر سره کړی دی چې یو غرایز علاقه وایي چې په زراعتي ځمکې بدله کړه.
او په دې خبرونه کې به واوري چې رسامي د ماشومان پر روان څه اغیز کوي او ماشومان څنګه له رسامي سره مینه لري.
زه د حیوان او د انسان رسامي سره شوق لرم، خو انسان سره مې هغه وخت شوق درلود چې کله ما رسامي زده نه.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
مخکې مو په خبرونو کې واوریدل چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یو ان ایچ سی آر ویلي چې د رواني اپریل میاشتې په لومړیو لسو ورځو کې نږدې 15 افغان کډوال له پاکستانه ایستل شوي دي. د موضوع تفصیل د اکرام الله اکرام پورا پورک.
په داسې حال کې چې له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ په تیزۍ روانه ده، د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یو این ایچ سی آر ویلي چې د روانې اپریل میاشتې په لومړۍ لس ورځو کې نږدې 15,000 افغان کډوال له پاکستانه ایستل شوي. دغه کمشنري په خپل تازه راپور کې ویلي چې په دغه شمیر کې 14,000 ډېرې په جبري ډول ستانه کړل شوي. د یو این ایچ سی آر په راپور کې راغلي چې د اپریل لومړۍ نیټې تر لسمې د افغان کډوالو د ډیپورټ کولو په کچه کې د 2023 کال د نومبر د میاشتې د ورته مودې په پرتله 13% زیاتوالی راغلی. د راپور پټکو دغه راز د اپریل په لومړیو 15 ورځو کې 1,455 افغان کډوال توقیف شوي چې دا د روان 2025 کال د نورو میاشتو په پرتله تر ټولو لوړ شمیر دی. د پاکستان حکومت د روان اپریل میاشتې له لومړۍ نیټې په دې هیواد کې د افغان سیټیزن کارت لرونکو او بې اسناد افغان کډوالو د نیولو او له دې هیواده د ایستلو عملیات چټک کړي دي. دغه هیواد د روان کال په جنوري میاشت کې اعلان وکړ چې د مارچ 23 دی په دې هیواد کې میشت ټول بې اسناد او د غراز د ACC یا افغان سیټیزن کارت لرونکو افغان کډوال له پاکستانه ووځي کنه د اپریل په لومړۍ نیټه به له پاکستانه د ایستلو عملیات پیل شي. په همدې حال کې د ACC او کارت لرونکو افغان کډوال چې تازه له پاکستانه ایستل شوی او اوس مهال د کډوالو لپاره د طالبانو د حکومت لوري په تورخم کې په یو جوړ شوي کم کې استوګندې ازادي راډیو ته وویل چې د ژوند لومړنیو اسانتیاو ته اړتیا لري. د چ نظر محمد نومیږي او د اته ماشومانو پلار دی. ازادي راډیو ته وویل
بچی مې دي ولورګانې مې دي یو لکه زوی مې دی لس میاشتې کور والا مې داسې د ژوند مسله ده زړه تکلیف ده غوړي وریجي چای بورا لوبیا نو داسې خوراکي مواد چې نن کوم دي غذا لکه دی هر څه ته ضرورت لرو کومک مونږ سره وشي.
په ورته وخت کې د پاکستان د سن ایالت په کراچۍ کې میشت یو افغان کډوال ملک خان محمد ازادي راډیو ته وویل چې همدانن هم د دوی په سیمه کې د پولیسو چاپی روان دي او ګڼ افغانان پولیسو له ځان سره وړي دي. پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه په نړیواله کچه د بشري حقونو د بیلابیلو بنسټونو له لوري غندل شوی او له پاکستانه غوښتل شوی چې دغه پریکړه بیرته واخلي. خو وړ مورځ د اپریل په 10 د پاکستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال تلال چودري په یو خبري کانفرنس کې وویل چې د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ روانه ده او دا چې د ضرب الاجل موده نه غسول کیږي. نو موړي ویل چې په پاکستان کې 15,000 افغان سیټیزن یا ACC کارت لرونکي کډوال ثبت او رجستر دي. پاکستان د لومړي ځل لپاره د 2023 کال په اکتوبر کې له دې هیواد د بیا اسناد افغان کډوالو ایستل پایل کړل. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري ویلي چې تر دې دمه ټول ټال 1,900 افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي چې له دې ډلې له 15,000 ډېر کسان په جبري ډول ایستل شوي دي.
له پاکستانه د افغان پناه غوښتونکو د ایستلو اعلان په دې هیواد کې هغه په زرګونو افغان پناه غوښتونکو هم سخت اندېښمن کړی دي چې درې هیوادونو ته د تګ کې سونه لري. دوی وایي چې په افغانستان کې ژوند د مرګ له ګواښ سره مخامخ دی. د روان اپریل په 10 د پاکستان د کورنیو چارو وزارت اعلان وکړ که دغه افغان پناه غوښتونکي د همدې میاشتې تر 1 انتقال نشي نو دوی شایي له دې هیواد افغانستان ته اخراج کړي. جزئیات په دې راپور کې.
په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان پناه غوښتونکي چې د درېمو کډوال منونکو هیوادونو ته د تګ کیسونه لري له دې هیواده د دوی د ایستلو په تړاو د پاکستان وروستي اعلان سخت اندېښمن کړي دي. دوی وایي په افغانستان کې ژوند د مرګ له ګواښ او په پاکستان کې د ډیپورټ له خطر سره مخ دی. دغه افغان پناه غوښتونکي وایي د پاکستان د اعلان له مخې په دې هیواد کې میشت ډېری مدني ټولنو افغان استازي د بشري حقوقو مدافعین خبريالان او د تیر جمهوریت حکومت منسوبین د ریپورت لګواخ سره مخ کیږي. په اسلام آباد کې میشت افغان پناه غوښتونکي چې د امریکا متحده ایالاتو سره د ISIV کیس لري د نوم د نخودلو او غږ بدلیدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
خدا مسله تر ټولو ډیره هغه چاته جدي ده چې هغه په تیر جمهوریت نظام کې د امریکا د متحده ایالاتو متحدین پاتې شوی دي، ځکه طالبان وخت په وخت هغه خلک چې د امریکا له متحده ایالاتو سره یې کار کړی دی هغوی بندیانوي، شکنجه کوي او له کړاوونو سره یې مخ کوي. نو په دې حساب دوی له لورې دغه اعلان چې افغانان جبري اخراجوي دا دردونکې ده او ګواښونکې ده.
په پاکستان کې میشت یو بل افغان پناه غوښتونکي میر رحمان ازادي راډیو ته وویل
دغه پریکړه ډیره خوشنونکې او ډیره تهدیدونکې پریکړه ده، ځکه چې ټول راغلي هغه افغانان پاکستان کې اوسي د خپل د کیسونو په انتظار دي. دوی په افغانستان کې له ډېر جدي تهدیداتو او حتی له مرګ تهدیداتو سره مخ دي، ځکه چې په دغو ډله کې د بشري حقونو فعالان، د ښځو د حقونو فعالان، خبریالان او همدارنګه پخواني افغان نظامیان، نو دوی ټول شامل دي په دغه ډله کې.
دا اندیښنی وروسته له هغه دي چې د اپریل په لسمه د پاکستان د کورنیو چارو وزارت اعلان وکړو چې هغه زرګونه افغانان چې لویدیځو هیوادونو ته د پناه اخیستلو غوښتنلیکونه ورکړي که د اپریل تر پای له پاکستانه انتقال نشي ښایي له دې هیواده وویستل شي. د دې وزارت مرستیال تلال چودري په یو خبري کنفرانس کې که څه هم د کوم ځانګړي هیواد نوم وانخیست، خو د راپورونو پر بنسټ د امریکا له لوري د افغان پناه غوښتونکو د لیک د پروګرام د ځنډ له امله شاوخوا 15,000 افغانان په پاکستان کې له نامعلوم برخلیک سره مخ دي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ په وخت له رسېدو وروسته جنوري په شلمه په امریکا کې د کډوالو د بیا میشتیدنې پروګرام د دریو میاشتو لپاره وځنډاوه. دغه افغانان تر ډیره پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د طالبانو د ګواښونو له امله پاکستان ته تللي. که څه هم د تېرې مارچ میاشتې په وروستیو کې په پاکستان کې میشتو زرګونه افغان پناه غوښتونکو په یو سرخلاصي لیک کې د پاکستان له صدراعظم غوښتنه وکړه چې دوی دې د اخراج له امر مستثنا کړي او دا چې دوی ته دې د کیسونو تر څېړنې پورې په دې هیواد کې د پاتې کېدو اجازه ورکول شي. خو د پاکستان وروستي اعلان ته په کتو داسې فکر کېږي چې دغه هیواد د افغان پناه غوښتونکو دې غوښتنې ته ډېر پام نه دی کړی.
په پاکستان کې شاوخوا 15,000 داسې افغانان ژوند کوي چې لویدیځو هیوادونو ته تګ ته انتظار دي. بل لور ته د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې د افغانانو لپاره لنډمهاله محافظتي استوګنه لغوه کړه. شاوخوا 14,600 افغانان او 9,900 د کامرون خلک له دې پریکړې اغېزمنې شي. صفي الله سنګزی او نور جوسیات.
د امریکا د لنډمهاله محافظتي استوګنې د پروګرام د لغوه کېدو له امله زرګونه افغانان اغېزمنېږي. د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې د زرګونو افغانانو او کامرونیانو لپاره د لنډمهاله محافظتي استوګنې پروګرام لغوه کړی. اټکل کېږي شاوخوا 14,600 افغانان او 9,900 کامرونیان به د دې پریکړې په سبب د ایستل کېدو له خطر سره مخ وي. د لنډمهاله محافظتي استوګنې حیثیت د هغو هیوادونو اتباعو ته ورکول کېږي چې طبیعي پیښې، جګړې او نورې استثنایي پیښې یې لیدلې وي. د کورنۍ امنیت وزارت ویاند تریشا مکلالین د جمعې په ورځ په یو بیان کې وویل وزارت یې دې پایلې ته رسېدلی چې افغانستان او کامرون کې نور شرایط د دې معیارونو سره سمون نه لري. په همدې اساس به د مې له میاشتې یعنې 13 ورځې وروسته د هغو افغانانو او کامروني اتباعو د لنډمهاله محافظتي استوګنې اسناد چې په متحدو ایالتونو کې ژوند کوي نور د اعتبار وړ نه وي. وروسته له هغه چې طالبانو د 2020 کال په اګست کې د افغانستان کنټرول واخیست، د امریکا حکومت له 2,000 څخه ډیر افغانان له افغانستانه بهر انتقال کړل. له دې ډلې له 10,000 څخه ډیر خلک د پارول په نوم د یو پروګرام په چوکاټ کې له لنډمهالې استوګنې سره امریکا ته داخل شول. رویټرز د کډوالو د حقونو د فعالانو له قوله ویلي په وروستیو ورځو کې د افغانانو په شمول یو شمېر کډوالو پیغامونه ترلاسه کړي چې د استوګنې لنډمهاله اسناد یې لغوه شوي او دوی ته د امریکا څخه د وتلو لپاره 2 ورځې وخت ټاکل شوی. د کورنۍ امنیت وزارت ویاند تریشا مکلالین تېره اونۍ تایید کړه چې د یو شمېر پناه غوښتونکو د 2 کلن استوګنې جوازونه لغوه شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې په جنوري کې بیا واک ته ورسېد ژمنه کړې چې غیر قانوني کډوال به وباسي. هغه د پخواني ولسمشر جو بایدن د کډوالۍ پر پالیسۍ نیوکه کړې او ویلي دي چې د بایدن ادارې د غیر قانوني اقداماتو کار اخیستی تر څو مهاجرینو ته اجازه ورکړي چې په قانوني توګه په دې هیواد کې پاتې شي. ټرمپ د خپلې لومړۍ دورې په جریان کې د 2010 او 2020 کلو ترمنځ د کډوالو د موقتي محافظتي استوګنې اسنادو د لغوه کولو هڅه هم وکړه، خو ناکام شو ځکه چې فدرالي محکمو یې مخالفت وکړ.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وړاندې د افغانستان په اړه نور مطالب هم لرو، خو دمګړې د نړۍ یو توده مسله راخلو. د ایران او د امریکا د متحده ایالاتونو د استازو ترمنځ په عمان کې په لوړه کچه خبرې پیل شوې دي. د دې خبرو هدف د تهران اټومي پروګرام دی چې د چټک پرمختګ په حال کې دی. د خبرې په داسې وخت کې شروع شوې دي چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ خبرداری ورکړی دی که چېرته دا خبرې ناکام شي ممکن په ایران پوځي یرغل وکړي. جزئیات په دې راپور کې.
د ایران او امریکا متحده ایالاتونو استازیو نن په عمان کې په لوړه کچه خبرې پیل کړې. د دغو خبرو هدف د تهران اټومي پروګرام دی چې د چټک پرمختګ په حال کې دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی د ایراني پلاوي مشري کوي او د امریکا د متحده ایالاتونو له لوري د خبرو مشري د ولسمشر ټرمپ د منځني ختیځ استازی سټیف ویټکوف کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند اسماعیل بقایی لیکلي له وړاندې ټاکلي ځای کې دا خبرې په 2 جلا سالونو کې د امریکا او ایراني استازیو ترمنځ پیل شوي او د دواړو لوري خبرې د عمان د بهرنیو چارو وزارت لخوا یو بل رسول کیږي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی د مذاکراتو تر پیل مخکې رسنیو ته تایید کړ چې د اټومي پروګرام پر سر خبرې کوي.
نیت ما رسیدن به یک توافق منصفانه و شرافتمندانه هست.
زموږ نیت یو منصفانه او شرافتمندانه تړون ته رسیدل دی. البته له یو برابر دریزه که مقابل لوری هم له دې دریز سره راغلی وي، د دې چانس شته چې لومړنی تفاهم وشي چې بالاخره به د خبرو اترو د لړۍ د پیل لپاره لاره واره
کړي.
که څه هم عراقچی اټومي تړون د خبرو اصلي اجنډا بللی، خو رویټرز د عمان د یو چارواکي په حواله راپور ورکړی چې د سیمه ییزو کړکېچونو کمول، د بندیانو تبادله او د ایران د اټومي پروګرام د کنټرول په بدل کې د بندیزونو د کمولو پر سر هوکړه په دغو مذاکراتو کې تر بحث لاندې نیول کیږي. ایراني چارواکو بیا مخکې هم ویلي وو د مذاکراتو موضوع د بندیزونو د لغوې په هدف د ایران اټومي پروګرام دی. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ وار له مخه خبرداری ورکړی که چیرته کومه موافقه ونه شي نو پوځي اقدام به وکړي. د خبرو د پیل په درشل کې د امریکا د کانګرس ځینو غړیو له ولسمشر ډونالډ ترامپ غوښتي چې په ایران د اعظمي فشار پالیسي ټینګه وساتي. د امریکا د نیویورک ایالت جمهوري پالي استازي کلودیا تینی په یو لیک کې چې اتو نورو استازو هم لاسلیک کړی، له ولسمشر ټرمپ د ایران د اټومي پروګرام د کنټرول د هڅو په باب ستاینه کړې. په دې لیک کې دغو استازو همداراز له ښاغلي ټرمپ غوښتي چې اټومي وسلو ته د ایران د نه رسېدو لپاره د امریکا د اعظمي فشار پالیسي کلکه وساتي. د دغو استازو په باور د ټرمپ په لومړۍ دورې کې اعظمي فشار د ایران رژیم کمزوری کړ او د تراګرۍ د پراخېدو مخه یې ونیوله.
د عمان په مرکز مسقط کې د تهران او واشنگتن ترمنځ غیر مستقیم خبري روانې دي. د ایران او افغانستان د تجارت په اړه د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي ایران نوي واردات په کلنی ډول 3.5 میلیارد ډالر ترسیشي. د دغه خونې د مدیر پلاوی غړي خان جان علي کوزي ازادي راډیو ته وویل ګاونډي پاکستان بیا واردات اورس پورس په کمیدو دي. شغلی علي کوزي سره زما همکار مرکه کړي. علي کوزي د مرکه په پیل کې افغانستان ته د وارداتو په اړه وویل
زمنګا زترین کاروبار د وارداتو چې د ایران سره ده، د ایران سره کم 3 میلیارډ ترسیږي زمونږ واردات، او دا غیر رسته زمونږ واردات د مرکزی آسیا سره دي، خصوصا د ازبکستان او قزاقستان سره او د ترکمنستان سره چې تیل او گاز تیر راوړو، او زمنان د هندستان او چین او عربي هیوادونو نه هم موږ واردات لرو، او د پاکستان سره هم زمونږ واردات شته. د خو ورځ په ورځ کمیږي، تقریبا 2.5 میلیارډ ډالر په ارزښت تم په خوا لرل وسته او 700 میلیون تر ټیټ شوی.
او الکوزه سم د صادرات په اړه هم کراته وایي چې د افغانستان صادرات تر ویره کوم توکي جوړوي او کوم هیوادونو ته دي؟
زمونږ صادرات خو اکثر زراعتي دي او معدني دي. نو زراعتي صادرات زمونږ اکثر پاکستان ته تلل، او خصوصا د سبزي او تازه میوه مو. اما دا چې پاکستان سره یو څه مشکلات ایجاد کړ، اوس کوشش کوو چې همدا مرکزی آسیا ته او همدارنګه د ایران د لارې هندوستان ته ولیږو. وچه میوه مو اکثره هندوستان ته ځي، او د کال تقریبا 500 میلیون ډالر په ارزښت باندې موږ وچه میوه هلته صادروو.
یعنی له ټولو ګاونډیو هیوادونو او د سیمې د هیوادونو سره تاسو سوداګریز اړیکی لرئ؟
ټول همسایګانو سره روابط ښه دي په تجارتي لحاظ باندې. زموږ صادرات مرکزی آسیا ته کم دي، خو واردات مو زیات دي، ځکه زمونږ میوه هملته مارکیټ نه لري اکثره. دوی ماغه نه میوه لري، اما معدنم ځي بعضې ملکونو او همدارنګه ایران ته ځي او چین ته هم صادرېږي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیر پلاوی غړی خان جان علي کوزي
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
د اپریل په لسمه د یو ترکی خیریه بنسټ په مالی مرسته په خوست کې د یو نوي 500 بستریز روغتیا کمپلیکس جوړولو کار پیل شو. د مسولینو په وینا په دې روغتیا کمپلیکس په اول پړاو کې ټول 1.5 میلیون ډالر لګښت شي، چې اوس مهال طبي ټکنالوژي او نور اړین وسایل به پکې نصب شي. دوی زیاتوي هڅه کوي په دې روغتون کې پیاوړي کوردي او بهرني متخصصان په دندو وګماري تر څو تر بې کچې ناروغان ګاونډیو هیوادونو ته د درملنې له تګ خلاص شي. د خصوصو دن کې دا یو شیخ دام بولی. نجیب الله خیل لسیمی راپور لري.
د خوست ښار د پروژې باغ په څو پخوانیو ودانیو کې د بدر په نوم د یو خیریه بنسټ لخوا د یو نوي 500 بسترېز روغتون د جوړولو کارونه پیل شول. د یادې برنامې مسؤلین وایي چې د دې روغتون د کمپلکس لپاره درې نیم جریبه ځمکه په پام کې نیول شوې چې ترمیماتي او ودانیزې چارې به یې په ښه معیار د شپږو میاشتو په موده کې سرته ورسیږي. دوی زیاتوي په دې کمپلکس کې به د ښې درملنې په موخه پیاوړي کورني او بهرني متخصصانو ګمارل شي او له بهره به ورته مهال طبی تکنولوژی هم راوړل شي. دیام روغتیا مرستیال ډاکټر شراګل زدران مشال روړي ته وویل
امیدوار یو چې د دې کمپلکس په پالولو سره به هغه مریضان چې ګاونډیو هیوادونو ته ځي رامنه به شي. یو علت یې دغه د ابتکار بل دغه ده پکې چې په دې کې به یوازې داخلي متخصصین کار نه کوي. کله چې موږ د مختلفو مرضونو مریضان ولرو او دلته موږ د هغې د کور کولو څخه متخصصین مو بېوسي وښیي. د ترکیې هیواد چې زمونږ سره په دې کې مالی کومک کوي د هغې نه متخصصین راغوښتل کېږي.
په ورته وخت کې د خوست اوسیدونکي په دې ولایت کې د یو مجهز طبي کمپلکس د کار پیلېدل یو ښه ګام بولي، خو وایي چې دا یوه ګڼ نفوسه سیمه ده او باید د روغتیا د برخې خدمتونه پراخ شي. یو تنځایي اوسیدونکي محمد عارف عرفان وویل
د خوست ولایت ته د پکتیا، پکتیکا، د لوګر، د غزنی، د نورو د لرو ولایتونو خلک هم مراجعه کوي او دا کفایت نه کوي د موږ ولسونو دپاره. په دې کې موږ د نورو هسپتالونو غوښتنه هم کوو. یو روغتون باید پارکونه ولري، د بستر ناروغانو د ګرځولو د پوره اسانتیاوي ولري.
د دې په خوا کې ډاکتران بیا غوښتنه کوي چې یاد خیریه بنسټ دې په بهر کې د ځوانو ډاکترانو د روزنې لپاره لنډمهاله او اوږدمهاله برنامه هم په پام کې ونیسي. د خوست اوسیدونکی ډاکتر عبدالاحد وایي
کچری کې په دې برخه کې داسې ټریننګونه او کمپلیکسونه آماده شي او جوړ شي، یا خو به د خپلو ډاکترانو په ښه روزنه کې همکاري شوې وي او بل پر وخت خپل هیواد او خپل ګللي خوست کې به تداوی ترسره شوې وي.
بل لور ته د خوست د اوسیدونکو غوښتنو ته په کتو د دې روغتون د تمویلوونکي بنسټ استازي وایي چې دا د فعالیت پیل دی او دوی په پام کې لري چې په تدریجي سره خدمتونه او امکانات نور هم ډیر کړي. د یاد بنسټ استازي احمد ظاهر وقاص ویل
کوشش کوو چې آینده کې نور هم پراخ کړو او مالي خدمات ډیر کړو. ټولې او څنګه تقریبا په نظر کې نیول شوی
د خوست ښار په لویدیځه څنډه کې داسې مهال د یو روغتیايي کمپلکس د جوړولو چارې پیلېږي چې د دې ولایت ولایتي روغتون له ښار څخه په نسبتا لرې سیمه کې فعالیت لري او د ناروغانو ورتګ یو څه زیات وخت نیسي. همدارنګه ناروغان او ډاکترانو بیا بیا ویلي چې د خوست اوسنی ولایتي روغتون د دې ولایت د ټولو اوسیدونکو روغتیايي خدمتونو لپاره بسنه نه کوي او د نورو روغتیايي مرکزونو د جوړولو غوښتنې کړي دي.
په خوست کې ساری شو، خو د خوست له شاره بهر کې شو. د خوست ولایت د تڼیو په ولسوالۍ کې ځایي خلکو د بادامو تر شلو ډیر باغونه ایښي چې د هغوی په وینا سږ کال به په حاصل راشي. دوی زیاتوي د بادامو د باغونو له جوړولو یې هدف دا دی چې په غرییزو سیمو کې د ځنګلونو وهل شوي ځایونه بیرته شنه شي او له دې لارې د خپلو کورنیو اقتصادي اړتیاوې هم پوره کړي. نور حال د نجیب الله خیل پوره پور کړي.
د خوست ولایت د تڼۍ ولسوالۍ د دخه اوسیدونکو په خپلو هغه غرییزو سیمو کې د بادامو نیالګي کینولي او باغونه یې جوړ کړي چې پخوا پکې ځنګل وهل شوی او هغه ځایونه له ونو او ځنګله سپین شوي ول. سیموال وایي په یاد سیمه کې د بادامو تر شل زره ډیر نیالګي کینولي چې اوس یې ګل کړی او دوی هیله مند دي چې ښه حاصل او فصل به ورڅخه ترلاسه کړي. د تڼۍ د دخه اوسیدونکو نقیب الله وویل
دغه ابتکار د دخه د کوم مشرانو ځوانانو په جامع شکل تر سره کړی دی چې یو غرایز علاقه وای چې په زراعتي ځمکه بدله کړه. سا کال به ان شاء الله دا باغ تاسو ولیدل چې د هر یو بادام خپل ګل شوی دی او دا به حاصل ورکړي.
د تڼۍ اوسیدونکو وای د بادام باغونو سره نه یوازې د ځنګلونو وهل شوی زوینه بیا شنه شوی، بلکې تر څنګ د دې ځای لسګونو ځوانانو ته پکې د کار او مزدوري زمينه هم برابره شوې ده. د یاد سیمې یو بل اوسیدونکو غازی ویل
دا زینه دغه سه خلوص پتیوي همې کې کله مشورونه تصمیم ونیو چې په دا کې مقصد باغ جوړ کړي. د بدون کې کنوي بدون زړګونځي مټک یو په کلیتا خلک ځوانونو ته کور کې پیدا شي او بل به د منطقه خپلی شي سمسره بشي.
د تنی ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی عمران بیا له خلکو غواړي که نږدې ځای کې غرونه، دښتې، غونډۍ او داسې ځایونه وي چې کرنه او نورو برخو کې ورڅخه استفاده نه وي شوې، په ورته توګه دې پکې ونې او نیالګي کینه وي.
دې پوره باید د بوخ په شکل کور ونه او خولي مټاک شو، بدون شو، د خیس په منطقه کې ښه کور ویر کوي، ښه وده کې دا ونه په اقتصاد کې مهم رول به ولوبوي.
بل لوري ته ځایي مسؤلین د تنوی د اوسیدونکو لخوا د بادامو د باغونو د جوړولو او په غرونو کې د نیالګیو پر کینولو خوښي څرګندوي او وایي دوی به د خپلو امکاناتو په چوکاټ کې له دې خلکو سره مرسته وکړي. د کرنې رئیس شیر محمد زبی وویل
په خوست کې سی بادامو ښه نتیجه ورکړې ده، هغه په ګربزو، په تڼیو او په نادشاکو ټول سالۍ کې، ځکه د دغو ساحو یو اندازه رطوبت کم ده، آب و هوا یې او د بادامو لپاره مناسبه ده.
د خوست د تڼۍ د غریزې ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکي داسې مهال په خپلو غرونو او غونډیو کې د بادامو د زرګونو نیالګیو د کینولو او د یو شمیر باغونو د جوړولو خبرې کوي چې د افغانستان د نورو سیمو په شان په وروستیو څلورو لسیزو کې د تڼیو د غرونو ځنګلونو ډېرې برخې هم وهل شوي دي. د کتونکو په وینا ځنګلونه چې یوه طبیعي شتمني ده، د خلکو د اقتصادي اړتیاو په پوره کولو، د چاپیریال د سمسورتیا، د هوا په صفایۍ او د طبیعي پیښو په مخنیوي کې مهم بلل کیږي.
تاسی فیسبوک کاروی؟
دی ازادی رادیو فیسبوک پانا لایک کری او لورستیو تحولاتو زن خبر کری.
facebook.com/azadiradio.
دیر ماشمان لرسم سرمینه لری، علت چده؟ رسمون دوی تا چه گتی لری؟ در رسمونو کشل دوی تا چه گتی لری؟ پا افغانستان که در ماشمانو دی هنر تا آیا چا پام کرده؟ زموش همکاره لیوشمیر ماشمانو او لویانو سر پا دی موضوع شخیدلی او دارا پوری چمتو کرده ده چه دیوی ماشمی پا چرگندوانو پیلیش.
زمان رسمون خواخسی گل گل گوده مر رسمون مر سنا او سلالنگو.
سلور کلنه افغان ماشما کائنات وا. د ماشومانو د هنرونو څارونکي وای درې کلنی هغه عمر دی چې ډېری ماشومان پکې پنسل د لویانو په شان چلولی شي، د نورو په غوښتنه ځینې شکلونه رسموي او نومونه ورته ږدي. خو په څلور تر پنځه کلنۍ کې بیا ماشوم کولی شي د انسان تصویر بشپړ نه، خو له څو غړو سره یې رسم کړي. د دوی په باور تر دولس کلنۍ پورې ماشوم په بېلابېلو پړاوونو کې په مختلفو کچو له رسم سره مینه ښي، او د عمر دې پړاو کې بیا ماشوم کولی شي د موټر، مرغۍ، کور او الوتکې رسمونه جوړ او انکیسې هم ورته ولیکي. د پکتیا ولایت د احمدخیل ولسوالۍ اوسیدونکي دولس کلن هیواد ازادي راډیو ته وویل
زه خو د حیوان او د انسان رسمې سره شوق لرم، خو انسان سره مې هغه وخت شوق درلوده چې کله ما رسمې زده نه وه. کله اوس مو چې رسمې کوم، انسان رسمې ډېره سخته ده، یعنی انسان خسته کوي. اوس د حیوان او طبیعت رسمې کوم.
ډېری ماشومان چې پوښتنه وشي وایي راتلونکي کې غواړي ډاکټران شي، انجینران شي، یا نور هغه څه چللو یا نوې ډېر تعریف اورېدلی وي، یا هم د هغوی لخوا ورته ویل شوي وي چې لویه شي یا لوی شي نو داسې کس به درنه جوړېږي. خو د کابل اوسیدونکې نه کلنه مریم شکیب وایي دا غواړي راتلونکي کې د رسم ښوونکي شي.
رسم خو مې کنم، یادم دارم، خوشم دارم، مثلا چوپرک
رسمونه خو جوړوو، زده مې دي او خوښ مې هم دي، لکه یوه مرغۍ، یوه هیلۍ، ځکه مې خوښېږي چې غواړم راتلونکي کې د رسم ښوونکي شم.
داینده مې خواهم یک معلم رسم شوم.
د کابل په ښوونځي کې د رسم ښوونکي او انځورګرې ساره سعیدی په باور رسمونه او انځورونو سره د ماشومانو د بې کچې مینې یو ښکاره دلیل تفریح ده، خو نوموړی نور هم رشمیری
به منظور بیان احساسات و یا
د احساساتو د بیان تفریح او انځورګرۍ سره د مینې په خاطر ده. کومې ستونزې چې لري هغه څه چې د خپل چاپیریال له خلکو احساسوي، یا هم کوم خیالونه چې لري، دوی نشي کولی د یوازې او یوازې د خبرو له لارې بیان کړي، نو ځکه سره کار یې له انځورونو سره دی.
په افغانستان کې کورنۍ ډېر ځله د ماشومانو رسمونو ته ارزښت نه ورکوي، که په دیوالونو یې وکښي ان رټل کېږي هم. په داسې حال کې چې د انځورګرۍ ساره سعیدی په خبره باید د رټلو پر ځای د ماشومانو شوق جدي ونیول شي او د هڅولو په دود د رسامي انځورګرۍ لومړني وسایل ورته چمتو شي. د ماشومانو د نړیوال کنوانسیون د یو دیرشمې مادې د دوهم بند پر بنسټ حکومتونه باید د هنري او فرهنګي فعالیتونو په برخه کې د ماشومانو حقونو ته پاملرنه ولري، په خپلو اقداماتو سره ورنه ملاتړ وکړي او لازم امکانات ورته برابر کړي. خو د افغانستان د ماشوم د ادبیاتو کور په نوم خصوصي بنسټ چې د ماشومانو د ادبیاتو او هنرونو په برخه کې فعالیت کوي، مسؤلین وایي په دغه هیواد کې د ماشومانو هنرونو ته ډیره کمه پاملرنه شوې ده. د کور مرستیالی اسما کاکړ ازادي راډیو ته وویل دوی بیا وخت په وخت هڅه کړې چې ماشومانو ته د انځورګرۍ او رسامې سیالۍ او کنکورونه جوړ کړي، چې په خبره یې په هیڅ صورت کافي نه دي.
د ماشوم ادبیاتو کور د نورو فعالیتونو تر څنګ د رسامې کنکورونه هم په لاره اچولي چې وروستی کنکور مو څو میاشتې وړاندې د پکتیا په ولایت کې ترسره شو او موږ ګټونکو ته د تقدیرنامو او مډالونو تر څنګ ځینې ډالۍ هم ورکړي تر څو د هغوی علاقه له رسامي سره زیاته سي.
رسامي انځورګري چې د وو هنرونو له ډلې څلورم هنر شمیرل کېږي، د دې هنر د پوهانو په خبره د ماشومانو تخلیقي ځواک لوړوي، ذهني تمرکز یې زیاتوي، فزیکي مهارتونه یې هم ښه کوي او په خپل ځان د اعتماد روحیه یې پیاوړې کوي.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده. درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتہ. په دې هیله چې ټول جوړ روغ او صحتمند بیاست، شروع غلاست دی ولسم ټولګي و څلورم وسته. نن ورځ موږ تاسو راځو د حجرې او د هغه محیط پیژنو چې د حجرې په محیط کې د موادو انتقال څه ډول صورت نیسي. په تیرو لوستنو کې مو د حجرې جوړښت وپیژندئ، د دې حجروي غشا مو وپیژندل، همدارنګه سایتوپلازم مو وپیژندئ چې د حجروي غشا په واسطه د موادو انتقال صورت نیوي د حجرې داخل ته او د حجرې بهر ته. رازونن رس دا کوم انتقالونه چې د دې نومال پیژنو دوی په څه ډول سره د یو خاص خو بل خوا ته حرکت کوي په دې باندې هم ځان پوه کړو. زموږ استاد سي درس چې دی هغه د 20 صفحې څخه تر 40 صفحې پرې به دوام وکړي. ژوندي موجودات چې دی هغه کوم مواد چې دی د یو ځای څخه بل ځای ته چکله تیری، هغه د ترانسپورت په نامه ځای دیږي چې دغه ترانسپورټیشن چې دی په دوه ډوله ویشل شوی دی. یو چې دی فعال لیږدونه ده چې د اکټیو ترانسپورت په نامه ځای دیږي، او بل یې غیر فعال لیږدونه چې ده چې د پیسیو ترانسپورت په نامه ځای دیږي. د دوی ترمنځ توپیر څه شی دی؟ هغه به موږ د دوی په تشریح کولو کې پوسو. غیر فعال لیږدونه یا هم پیسیو ترانسپورت چې دی، دا موږ وایو کله چې دی د موادو انتقال پکشي کی صورت نیسی، انرژي په مصرف نه رسي، یا هم د انرژي مصرفول ته ضرورت نه لري. کله چې دوی مثال مواد د خارج څخه بهر یا د بهر څخه خارج باسي، خپل په طریقه سره مثال خپل سرته رسیږي، د انرژي مصرفول د دوی خپل په سیستم کې نه دي شامل. دې ته موږ شوایو غیر فعال لیږدونه. په ساده ډول سره داسې تعریفولی شو چې د انرژي له لګښت څخه پرته د حجرې له غشا څخه د موادو حرکت او تیرېدنې ته غیر فعال لیږدونه ویل کیږي. چې غیر فعال لیږدونه چې د خپل په دوه ډوله ویشل شوې ده، یوې د نفوذ یا هم ډیفیوژن په نامه سره دیږي، او بلې هم د اوسموسس عملیه ده. راځو دا دواړه مرحلې پیژنو. د نفوذ یا انتشار عملیه یا ډیفیوژن چې دی، دا د غلیز محیط څخه ورقیق محیط یا هم هغه محیط چې غلظت یې ډېر اوسي و هغه محیط چې غلظت یې کم اوسي د مالیکولونو آیونونو انتقال عبارت ده ډیفیوژن یا هم د نفوذ عملیه څخه دی. په دې کې چې مثال موږ په نظر کې ونیسو د حجرې د بهر څخه کوم په مالګې کې چې کوم محلولونه اوس د اوبو کوم د مالګې سره چې کوم محلول اوسه، هغه د دغه حجروي غشا څخه د دغه نفوذ یا ډیفیوژن د عملیې په واسطه داخل تزه. دغه رقم چې موږ په نظر کې ونیسو د په نباتاتو کې د تبخیر عملیه چې دی، هم ترانسپایریشن چې دی، هغه هم د دغه عملیه په واسطه چې د دوی د استوماتا په دې چې کوم سوري وجود لري د استوماتا په نامه سره یادیږي، د دغه له لارې خارجیږي. یعنی د غلیز محیط څخه ورقیق محیط ته دا څه سو د نباتاتو د موادو انتقال سو. ورپسې راځو د دې مثال وایي، لکه که چیرې زه یو دوه یو بیکر راواخلم، په هغه کې زه د رنګ یو څو څاڅکي واچوم. رنګ چې دی خپله غلظت یې ډېر دي تر اوبو، او خالصې اوبه چې دي هغه دونه غلظت نه لري. نو په دغه وخت کې دغه کم اوبه چې دي د یو څو وخت وروسته به تاسې ووینئ چې د رنګ مالیکولونه د اوبو د مالیکولونو سره یو ځای سوي دي، چې په دې سره موږ وایو دوی چې سوي دي ډیفیوژن عملیه سرته رسول ده، یا په دغه ځای کې انتشار کړی دي. چې د نفوس عملیه چې ده هغه د ژوندي موجودات د تنفس په عملیه کې ډېر مهم رول لوبوي. همدارنګه د نباتاتو په زیایي ترکیب کې د غازاتو بدلیدل هم د نفوس د عملیې په واسطه سرته رسیږي. ورپسې راځو د اوزموسس عملیه. اوزموسس عملیه چې ده کله چې موږ وایو د اوبو نفوس د یوې برخې څخه د هغې برخې څخه چې څه شي مالیکولونه ډېر واوسي، او هغې برخې ته چې مالیکولونه یې لږ واوسي، عبارت ده چې څخه ده د اوزموسس عملیه څخه ده. که چیرې موږ په یو ګیلاس کې د بورې محلول واچوو، بوره محلول چې دی خپله د دغه غلظت د اوبو غلظت ورته څه کوي؟ ور ډېریي، تراکم محیط یې ورته څه کوي؟ غلظت یې ورته ډېریي. چې په دې سره موږ وایو کله چې هغه یو بل برخه د ده په منځ کې د نیمه قابل نفوذ پرده کښېږدو. نیمه قابل نفوذ یعنې وګورئ، نفوذ تېرېدونکی وایي، او نیمه قابل یعنې چې مطلب مکمل له دې څخه ټوله شان نه شي تېرېدلی، یوازې نیم شان دي چې هغه څه کولی شي د دې په دې څخه تېرېدلی شي. اوس نو د دغه نیمه قابل نفوذ پردې څخه د اوبو مالیکولونه چې دي هغه نسي تېرېدلی، یوازې د اوبو مالیکولونه تېرېږي چې دغه کم برخې ته، و هغه برخې ته چې غلظت یې کم دي. چې دې ته موږ د څه شي عملیه وایو؟ د اوزموسس عملیه وایو. چې دا چې د خپله د ژوندیو موجوداتو کې ډېر مهم او اساسي رول لوبوي، مطلب د هم په حیواناتو کې او هم په نباتاتو کې ډېر مهم رول لري. چې خپله د محلول دغه فشار چې دی توپیر چې کله سرته رسیږي، دا د هایدروسټاتیک فشار په نامه سره یادیږي، یا هم د اوزموسس د فشار په نامه سره یادیږي. کله چې دی مجبوره کیږي چې مثال دا د بورې محلول چې دی هغه زیات دی، او اوبه زیات اندازه مالیکولونه محلول ته څه کیږي؟ و دغه محلول ته ځان رسي، ځکه چې د دې غلظت کم دی او د بلې خوا غلظت چې دی ډېر دی. چې دغه فشار چې کله پر دې باندې دیږي، دا فشار د چی په نامه سره دیږي؟ د هایدرو ستاتیک فشار په نامه سره، یا هم د اوزموسس فشار په نامه سره دیږي. ورپسې راځو د انسانانو په بدن کې د حجرو کې د اوزموسس عملیه وایو. که چیرې موږ وایو د مثال دغه د وینې سره کرویاتو څخه د اوبو کې کښېښول سي، که چیرې دی ډېر اوبه جذب کړي د اوزموسس د عملیې په واسطه، په هغه کې دغه کم دغه چې دی د وین سره کرویات چې دی د ډېرو اوبو د اخیستو څخه چی وي، چې دا د هایپوتونیک حالت دی. او نورمال حالت چې دی چې یو څه اندازه دغه مثال هم عین حال کې خارج وباسي، او یو څه اندازه جذب کړي د اوزموسس عملیې، یعنی د اوبو ډېر جذب چې دی هغه په څه دی پکښې کې ورته غیر توانی پېښېدلی شي. په عادي اندازه باید دی جذب کړي، چې نورمال اندازه کې دغه د ایزوتونیک په نامه سره دیږي، او که چیرې په بیخي یوازې اوبه څښي کې آزادې کې، او د اوزموسس عملیه په واسطه دوی اوبه ځان ته جذب نه کړي، دا به چې دی د هایپرتینیک په نامه سره دیږي، چې دا هم د یو د بې نظمیان څخه شاملېږي. نو په دا خاطر د اوزموسس عملیه په دغو کې باید چسي په منظم ډول سره سرته ورسول سي، تر څو د بې نظمیان سره مخامخ نه سي. او همدارنګه راځو په نباتاتو کې د حجرې اوزموسس وایي. په نباتاتو کې چې دی که چیرې د نباتي حجرې د اوزموسس د عملیه په واسطه ډېرې اوبه څښي کې جذب کړي، د دوی ډېرې اوبه که چیرې جذب هم کړي دوی نه چی وي، دا ځکه چې دوی د مثال سایتوپلازم د خپل په ځان کې د سلولوزي دیوال لري، چې سلولوزي دیوال یې پړسیږي مګر چې وینه، دا د دوی یو ښه خاصیت څخه دی چې همیشه د دغه خاصیت په واسطه دوی شنه پاتې کیږي او تازه پاتې کیږي. د دوی دغه سلولوزي دیوال چې دی ډېر زیات مثال متبسط کېدو مخنیوی کوي، چې تر څو د دوی کوم حجرې چې دي د هغو د چاودېدلو څخه مخنیوی وسي. په دې سره دغه پاڼې چې دي هغه همیشه مثال د دوی حجرې چې دي پړسیږي مګر همیشه چې وینه، چې په دې سره دوی همیشه شنه پاتې کیږي او د تازه والي په حالت پاتې کیږي. ورپسې راځو د اوزموسس د عملیې اهمیت وایو. چې موږ په حیواناتو او نباتاتو کې وویل دا کم خوراکي توکي چې موږ لاسته راوړو، دا کم د وینې جریان چې صورت نیسي، د وینې په مثال په وینې کې د خوراکي توکو جذب چې دی، او په نباتاتو کې د شی له لارې د موادو جذب، دا ټوله د اسموسس د عملیې په واسطه ده چې د نیمه قابل نفوذ پرده د دې ترمنځ وجود لري. د هغه له لارې چې کېږي دغه د موادو انتقال صورت نیسي، په دې سره دوی خپل غذایي مواد ساتي. که چیرې تاسې نبات په نظر کې ونیسئ، که یو نبات ته موږ مثال تر ډېره وخته اوبه ورنه کړو، کله چې اوبه ورنه کړو، کرار کرار د نبات د حجرو کوم هغه اوبه چې دي هغه خپل د لاس ورکوي، او دوی کرار کرار مړاوي کېږي، چې په دې سره نبات کېدلی سي وچ سي او له منځه ولاړ سي. نو د هغه دپاره کله چې تاسې اوبه ورکړي، دوی د لښو د لارې چې کله اوبه جذب کړي د ازموسس د عملیې په واسطه، دوی همیشه تازه پاتې کېږي او دغه نبات شین پاتې کېږي، تر څو د دې څخه مثال موږ د غذایي تو او نور اړتیاو دپاره ورڅخه استفاده وکړو. همدارنګه د انسان په وجود کې کم د موادو انتقال چې صورت نیسي، مثال په د وینې په جریان کې د غذایي موادو انتقال، د هغو د وینې جریان ته داخلېدل، دا ټوله د اوزموسس د عملیې په واسطه کېږي. که چیرې په یاد مو سي د معدې کې موږ ویلي وه چې د معدې د دیوال په واسطه دا کوم مالیکولونه چې ټوټه کړل شوي وي، هغه د وینې جریان ته داخلیږي، چې دا خپله د اوزموسس عملیې کې شاملیږي. دا وه غیر فعال لیږدونه. چې غیر فعال لیږدونه موږ په دې پوسولو، دغه کوم د اوزموسس او انتشار عملیات چې کله دوی سرته رسول، دوی وه انرژي ته ضرورت نه درلود. دوی خپله عملیات چې کول، د مثال د لوړ غذا څخه اوکښته غذا څخه اوکښته غذا څخه لوړ غذا ته د موادو انتقال صورت نیوي. او اوس راځو فعال لیږدونه. فعال لیږدونه چې د هغه د غیر فعال لیږدونې یا هم پیسیو ترانسپورت برعکس ده، چې دا د اکټیو ترانسپورت په نامه سره هم یادیږي. دوی چې دي کله چې د موادو انتقال د حجروي غشا څخه داخل ته او د حجروي غشا څخه بهر ته صورت نیسي، دوی څه کیږي؟ و انرژي ته ضرورت لري د دغه انتقال لپاره، ځکه نو د فعال لیږدونې په نامه سره یادیږي. او دوی چې دي د حجروي غشا څخه، مثال کوم پروټینونه، مالیکولونه، غذایي مواد چې دي، غټ غټ مالیکولونه چې اوسي، یا کوچني مالیکولونه چې اوسي، هغه ته څه کوي؟ د دغه فعال لیږدونې په واسطه صورت نیسي، چې داخل او خارج ته مواد انتقال کوي. راځو په فعال لیږدونه کې چې دي هغه دوه مرحلې وجود لري، چې یو اندوسایتوسس ده او بل یې اگزوسایتوسس ده. اندوسایتوسس، اندو په معنا د داخلیدو، سایتوسس د حجرې ته، یعنی د خپل یونانی کلمه ده چې د حجرې ته د داخلیدو په معنا سره ده. او اندوسایتوسس چې ده د فعالې لیږدونې له ډلې څخه ده، چې کوم پروټینونه، اوبه، دغه رقم عضوي او غیر عضوي توکي چې دي، هغه د دغه اندوسس د مرحلې په واسطه د حجرې وی غشا، یعنی ما قابل نفوذ پر دې له لارې و حجرې ته څه کیږي؟ داخلیږي. دوی چې دي د یو لفافې په ډول سره دغه شکل جوړیږي، چې دغه شکل مثال شاوخوا دغه لفافې په واسطه پوښل کیږي، او وروسته د حجرې و داخل ته مواد انتقالي. اندوسایتوسس چې دی خپله په دوه مرحلو ویشل کیږي، چې یوې چې دی په دوه ډوله دي، یوې چې دی فاګوسایتوسس دی او بل یې پینوسایتوسس دی. فاګوسایتوسس چې دی هغه دغه کوم مواد چې مثال مالیکولونه غټ وسي، لکه پروټینونه دي، او دغه کوم عضوي مواد چې دي، دوی څه کوي؟ د فاګوسایتوسس د مرحلې په واسطه د حجرې و داخل ته ځي. لکه مثال موږ وایو، کله چې دغه کوم فاګوسایتوسس دغه غټ مالیکولونه راځي، دغه الفافه په د حجرې غشا په سر کې جوړیږي، یو خالیګا جوړیږي، د چوشک په ډول یو خالیګا جوړیږي، چې دغه کوم مالیکولونه چې دي د هغه داخل ته چې کله ولاړله، هغه لفافه بندیږي او دغه مواد د حجروي غشا له لارې د حجرې و داخل ته ننباسي، او کوم برخو ته چې باید دی ولاړ سي، هغو برخو ته دی ځان رسي. او بل چې دی پینوسایتوسس دی، هغه به د اوبو مالیکول مایع څاڅکي چې اوسي، هغه د پینوسایتوسس په واسطه هغه څه کیږي؟ د حجرې و داخل ته ځي، چې هغه هم د چوشک په ډول سره د حجروي غشا کې ځای پیدا کیږي، او کوم د اوبو څاڅکي چې دي هغه داخلیږي او دغه الفافه بندیږي، او دغه الفافه چې دی یا دغه کوم جوړښت چې دی، هغه دغه مواد د حجرې و داخل ته ننباسي. او بل چې دی اگزوسایتوسس دی، هغه هم عیني مرحله سرته رسي، خو د حجرې د داخل څخه و حجرې خارج ته. ځینې فاضله توکي دي یا ځینې مواد دي چې کله په حجرې کې چې ترکیب کړي، باید حجرې مثال د حجرې سر خارج ویستل سیم یا اضافی توکی دی چې هغه د اکزوسایتوسیس په واسطه بیا یو پوشت دی په داخل کې دغه اضافی توک پر شاوخوا باندې جوړیږي او د دې د حجروي غشا چې کله ځان ورسیږي دغه الفا فخ لسیږي او اضافي توکي ورڅخه بهر وځي چې دا هم چې سول اکزوسایتوسیس یا هم د موادو خارج دی سر اکزو د خارج په معنا سره د بهر او سایتوسیس د حجرې څخه نو اکزوسایتوسیس چې د هغه مرحله ده چې اضافي مواد د حجرې څخه بهر وځي. په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده د حجروي غشا څخه د موادو لیږدونه په څه ډول ده واضح کړي. دویمه پوښتنه میوسیس څه ډول یو عملیه ده او درېیمه پوښتنه د پینوسایتوسیس او پاګوسایتوسیس څخه مطلب څه شی دی. ستاسې ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پدې هیله چې ټول جوړ او صحتمن به یاست. شرغلاست د ولسم ټولګي و څلرم بسته. تاسو نن د مندل او وراثت د څپرکی اخرنی موضوع وایو او د هغه په موضوع کې موږ ځینې بینظمیانې هم زده کړو. همدارنګه د چاپیریال او وراثت ترمنځ کم اړیکه چې ده هغه به هم وایو. زموږ استاد درس چې دی هغه د شلمې صفې څخه تر څلورویشتمې صفې پورې دوام کوي. تاسو لومړی په انسان کې جنس پورې د انسانانو په جنس پورې تړلي صفتونه وایو. عموما لکه څنګه چې په تیل وس کې موږ وویل د کروموزومونه چې دي کله چې په هسته کې هغه د کروماتین تارونه یې چې وروسته د حجروي ویش په وخت کې دغه کروماتین تارونه کوچني او لنډیږي او د بل سره یوځای کیږي چې د کروموزوم باندې بدلیږي. چې کروموزوم چې دي دوه بازوګان لري چې د کروماتید بازوګان په نامه سره یادیږي چې دوی د سنټرومیر په برخه کې یو د بل سره نښتي او د کروموزوم د کم کروموزوم چې دی هغه په زرګونه جینونه چې کیه انتقالیه خپل پزان کې یعنی عموما درویش جوړې کروموزومونه دي چې په دوی کې دغه هر کروموزوم چې دی په زرګونه دغه کم جینونه چې دی هغه چې کیه انتقالیه ارزو دغه کروموزومونه چې دی عموما پر ایکس کروموزوم باندې زیات جینونه نشته ځکه چې د جسامت له مخې تر وای کروموزوم غټ دی. نو په دې باندې چې مثال ډېر وخت کم ناجوړی یعنی چې دی ناروغي چې دی د هغه مسول عام هغه شی د ایکس کروموزومې کچېره هغه په پلار کې وجود لري کم په مور کې د ایکس کروموزوم په واسطه چې کیږي انتقالیږي. چې په هغه کې عموما دوه ناروغي چې ډېر مطالعات پر سوي دي هغه یو ده رنگ نلیدل دی او بل ناروغی ده هیموفیلی په نامه سره یادیږي. تاسو دغه کم ناروغیانی چې دی زده کوو. تاسو لومړی د رنگ نلیدنه یا ړندوالی یا هم کلر بلایندنس چې دی دا عموما دغه کسان چې دی یا خونویني یا هم د رنگ توپیر نسی کولی. په دې کې چې دی د شین او سور رنگ تشخیص ورتیا کمه ده یعنی دی نسی کولی چې سور او شین رنگ تشخیص کړي. عموما دغه کسان چې دی هر شی د سور او سپین تور او سپین رنگ باندې معلومیږي چې دغه ته موږ د کلر بلایندنس یا هم رنگ نلیدنه ناروغي وایو. چې دغه ناروغي چې ده
په نارینه وو کې زیاته ده، په ښځینه وو کې په ډېر کم اندازه سره لیدل کېږي. چې د ایکس کروموزوم له امله له مور څخه دي چې کوي دغه نارینه وو کې چې یوازې راځي د ایکس کروموزوم له مور څخه اخلي، چې د هغه له امله دغه ناروغي باندې چې کېږي اخته کېږي. چې په دغه کې دا د ایکس مثال دا د جینونو بې نظمیانې د دې لامل کېږي. همدارنګه که چیرې مثال ایکس کروموزوم چې د مور او بل د پلار څخه اخلي، د دې لپاره چې د رنګ نه لیدنې کې مثال ولیدل سي، باید پکښې معلوم سي هغه دغه د ایکس کروموزوم په نارینه وو کې چې دی مثال د پلار څخه چې کوم وای کروموزوم راسي او د مور څخه ایکس کروموزوم راسي، هغه وای کروموزوم جینونه چې دی هغه د ایکس کروموزوم باندې غالب نه سي کېدلی، یا هم هغه خاصیت پکښې کې نه انتقال نه سي. په دې سره دغه نارینه چې دی په دغه ناروغي اخته کېږي. او که چېرې ښځینه په نظر کې ونیسو که چېرې د پلار څخه ایکس کروموزوم راسي، بیا نو دغه کوم ناروغي جین چې دی هغه مغلوب پاتې کېږي، پټېږي. خو بیا هم په بل نسل کې کېدای سي چې هغه څه سي راښکاره سي، مګر په دغه نسل کې چې دی د پلار د کروموزوم پر هغه بل کروموزوم باندې غالب کېږي او پر بل خاصیت باندې غالب کېږي، او په دې کې دوی د دغه ناروغۍ څخه ژغورل کېږي. که چیرې مور او پلار دواړه په دې ناروغۍ سره اخته اوسي، کېدای سي کوم نسلونه چې رامنځته کېږي هغه هم مثال د دوی د کروموزومونو تر تاثیر لاندې راسي په دې ناروغۍ. یعنې که چیرې پلار په دغه ناروغۍ اخته اوسي، کروموزومونه چې کله لېږدوي، په دې کې هم کېدای سي چې نوموړی ماشوم چې شي سي هغه هم په دې ناروغۍ باندې اخته سي. ورپسې تړلي یا بسته جینونه وایي، لکه څنګه چې مو وویله د انسانانو چې دي د دېرش څخه تر څلوېښت زره پورې جینونه لري، او یوازې درویشت جوړې کروموزومونه لري چې په دغه کروموزومونو کې په زرونه دغه کم زرګونه جینونه انتقالېږي. چې هر جین چې دی د یو صفات یو خاصیت خپل د ځان سره څه کوي، د یو نسل څخه بل نسل ته انتقالي. چې په دې سره دغه کم جینونه چې دي دوی یو د بل سره نږدې اړیکه لري، یو د بل سره یو ځای چې دته موږ چې وایو تړلي یا بسته جینونه وایي. یعنې یو د بل سره دوی په ډېر نږدې تړلي جوړښت کې دوی یو د بل سره پراته چې دته جین لینکیج ویلی شو. ورپسې د تړلي یا بسته جینونه چې دی په دلیل باندې پوه شو چې ولې دا رامنځته کېږي. مثال ولې دوی یو د بل سره تړلي یې، ځکه چې دوی چې دی یو د بل سره ډېر نږدې حالت کې پراته دي. ورپسې راځو پولي جین صفتونه وایو. پولي خپله پولي جینیک دا چې دی خپله د نامسخ معلومیږي، پولي په معنا د ډېر سره دی. دا هغه دی چې مثال یو صفت دپاره څو دانې جینونه چې کوي کار کوي. مثال د خبرې د سترګو رنګ دی، د پوستکي رنګ دی، د ویښتانو رنګ دی، چې دا د قد لوړوالی دی، دا ټوله چې دی په پولي جینونه دی. یعنې د دوی د کله چې د مثال د والدینو څخه و ماشومانو ته دا خاصیتونه انتقالیږي، د جینونه چې ارثي خواص چې انتقالیږي هغه مثال ډېر جینونه چې کله وغواړي دغه خواص انتقال. که چیرې موږ خپل پوستکي ته په نظر وګورو، پام سو، موږ به خپل په پوستکي مختلف رنګونه پکې ولیدل سي. یعنې مختلف جلدونه وجود لري چې دا ټوله د څه شي له امله رامنځته کېږي؟ د پولي جین رامنځته کېږي. او عموما دغه کوم مواد چې دوی ته رشو کوي، دا د مثال د پوستکي رنګ چې دی هغه د میلانین په نامه پیګمنټونه دي، چې په هغه سره دغه کوم د پوستکي تیروالی تتوالی په هغه پورې اړه لري. چې میلانین چې دی تور رنګه ماده ده چې کوم ورېښتانو سترګو دا بد کوم پوستکي چې دی هغه چور کوي رنګ ورکوي. ورپسې د رازو وژونکي جینونه وایو. وژونکي جینونه چې دی دا مثال ځینې وژونکي جینونه وجود لري چې د هغه څخه کوم نسل چې مثال یو ماشوم چې رامنځته کېږي هغه د وخت یو څه وخت ژوندی بیا وروسته چې کېږي له منځه ځي. دا عموما مثال په د بې نظمیانو کې دغه رامنځته کېږي چې کله دا جینومه چې هغه پټ پاتې اوسي، دا ډول فکرونه چې کوي کله چې انتقال سي ماشوم ته هغه د یو څو پړاوونو وروسته چې کېږي له منځه ځي. که چیرې مغلوب پاتې سوی اوسي په لومړي نسل کې مثال راښکاره نسي، په دوام نسل کې چې راښکاره کېږي چې دا د جینټیکي بې نظمیانو څخه دی. همدارنګه دغه جینونه چې کله انتقال سي و ماشوم ته، هغه ماشوم د لور یا د ریبولو آلې ته ورته د وینې په کموالي باندې اخته کېږي. چې دغه الیلونه مثال دا د وینې د کموالي الیلونه چې کله انتقال سي، دا ماشوم د وخت په تېرېدو سره چې کېږي خپل ژوند د لاس ورکوي، په څو پړاوونو وروسته خپل ژوند د لاس ورکوي. دغه رقم که چیرې موږ مثال ځینې نور جوړښتونه ځینې نور موجودات کې وینو، که چیرې دا وژونکي جینونه د دوی په جینټکس کې د دوی په جینو نوم کې وجود ولري کله چې د دې کوم نسل چې دی هغه چې مثال په نسل کې یو ماشوم یا څو ماشومان لمنځه ولرسي. ورپسې اخیرنی موضوع چې ده هغه وراثت او چاپیریال دی. ان شاء الله زه مطمئنه یم چې تیر لوستونکو په صحیح ډول سره زده کړي ووسي او هغه مو خپل ځان سره نوٹ کړي ووسي. دا زموږ خو تر اوسه پرې ټوله په جینیټکس کې مثال د اویل چې ټوله چې دی د وراثت د لارې د والدینو څخه و ماشومانو ته چې کیږي خواص لیږدول کیږي. دلته سوال پیدا کیږي چې آیا چاپیریال چې دی هغه پر وراثت کې یا مثال په خصوصیاتو کې آیا دوی خپل تاثیرات لري او که نه لري. ځینې وخت ډېرې کسان وایي وو خاص دوی په ځینو شرایطو کې خپل تاثیرات اچوي مګر پر فینوټایپ باندې یعنی پر جینوټایپ باندې خپل تاثیرات نه سي اچولی. په ځینو شرایطو کې وو کېدای سي مګر په ډېرو شرایطو کې امکان نه لري. مثال خبرې ځینې کسان چې دي هغه د حالت محیط شرایط ته په کتو سره دوی خپل پښه لاس یا د بدن یو غړی د لاس ورکې دا چې دی جینوټایپ کې نه راځي. یعنی کوم اولادونه چې مس راځي هغه حتمي نه ده چې حقوقی هم په مثال مایوب اوسي. همدارنګ مطلب ځینې ګلان چې دی هغه یو د پتونی ګل دی هغه چې په نظر کې ونیسو هغه مثال په 10 درجو سانتیګریډ کې چې دی دوی سور رنگ لري که چیرې یوه درجه په دې کې زیات سي هغوی کم رنګ اخلي سپین رنګ اخلي. دا یو مثال کېدلی سي چې مثال د هوا د حرارت په درجه سره دوی خپل رنګ ته چی ورکوي تغیر ورکوي خو دا فینوټایپ کې دی په جینوټایپ کې کم تغیر ورته نه راځي. همدارنګ د دوی چې دغه کم دوامدار بدلون رامنځته کیږي هغه د کانټینیوس موډیفیکیشن په نامه سره یادیږي چې دا بدلون مثال په دې کې د دوامدار ډول لپاره په هغه کې وجود ولري او هغه چې په دوامدار ډول وجود نه لري هغه د ډیسکانټینیوس موډیفیکیشن په نامه سره یادیږي. عموما مثال کې چیرې دغه رقم موږ یو غبرګونی کوچنی په نظر کې ونیسو هغه یو چاپیریال بل چاپیریال ته موږ په دې کې ډېر توپیرونه ومینو چې مثال د دوی خصوصیاتو کې د دوی په د فینوټایپ په تغیراتو کې ډېر شیان به موږ تر سترګو سي او عموما دغه کوم مثال وراثت چې دی یعنی دغه چاپیریال چې دی هغه پر وراثت باندې خپل تاثیرات بدلونونه په دوی کې نه راولي. دا چې دي کسبي صفتونه دي چې مثال هغه ارثي کېدلی نسي چې دغه بدلونونه چې دي اصلاح یا هم موډیفیکیشن په نامه سره یادیږي. راځو د مثال موږ په کچیرې په ځینې جینوټایپونه ووینو یا ځینې جینونو کې تغیرونه مثال چې دی هغه د چاپیریال د مختلفو عواملو لکه وړانګو درملو او نور په اثر رامنځته کیږي چې دا ډولونه چې دی دا بدلونونه ارثي کېدای سي او دوی عموما ثابت صفتونه دي چې په چاپیریال مثال او ځینې چې دی ثابت صفتونه دي چې په چاپیریال په مقابل کې هغه صفتونه باندې خپل تاثیر دوی نسي اچولی. هغه لکه مثال د وینې ګروپونه چې دی هغه چاپیریال پر دې باندې چې دې تغیر نور کوي. ځینې په دې کې غیر ثابت دي چې موږ ویل هغوی کېدای سي چې چیشته په هیڅ ډول سره تغیر وکړي او همدارنګه ځینې غیر ثابت صفتونه چې هغه ته چاپیریال تر تاثیر لاندې راځي لکه مثال د انسان وزن دی همدارنګه هغه چې دی د چاپیریال تابع دی. دغه رقم د ورشتانو رنګ دی چې هغه که چیرې مثال د لمر شعاع چې د لمر شعاع په واسطه د دې رنګ چې کېږي تغیر وکړي. دغه رقم دا د ورشتانو رنګ سربېره مثال ځینې چې موږ وایو د وړانګې چې دی هغه هم چې شکی د لمر وړانګې چې دی هغه پر ارثي خواص ځینې خپل تاثیرات اچولی سي. فینوټایپ سره یو څه اړیکه لري مګر پر ډېرو شیانو نه چې هغه ثابت واوسي. د پوستکي رنګ چې دی هغه کېدلی سي د چاپیریال تر تاثیر لاندې واوسي او خپل پوستکي رنګ چې سي تغیر وخوري مګر که چیرې په جین مثال موږ ډېری وخت په کومو ساحو کې چې ژوند کوو په کومو برخو کې چې ژوند کوو جل مو یو ډول دی. که چیرې مثال موږ سړو برخو ته لاړ په هغه ځای کې چې د لمر وړانګې کمې واوسي موږ به خپل په وجود کې کم تغیرات ډېر تغیرات ووینو چې دا خپله څه دي د چاپیریال تاثیرات دي مګر زموږ جینوټایپ چې دی هغه څه دي په کښې کې معلوم او واضح دي.
دا وز موږ تاسو ته د نن ورځې موضوع ان شاء الله چې موضوع خپل د ځان سره نوٹ کړی وو سی او په صحیح ډول خپل موضوع ښه ډول سره زده کړي. لکه څنګه چې مې په تیرو لوستونو کې درته ویلي وه، دولسم ټولګي د ډېر مهم موضوعات دي. کوشش وکړي چې هر موضوع په صحیح ډول نوٹ کړي او خپل د ځان سره زده کړي. همدارنګه د اضافي معلوماتو لپاره د نورو منبعو څخه هم استفاده وکړي. په اخرنۍ برخه کې د هر وخت په څیر موږ درې پوښتنې لرو. تاسو خپل کتابچې قلمان واخلئ او نوموړي پوښتنې خپل د ځان سره نوٹ کړئ. لومړۍ پوښتنه ده، د رنګ نه لیدل یا ړندوالی یا هم کلر بلایندنس څه وخت رامنځته کیږي؟ دویمه پوښتنه ده، وژونکي جینونه څخه مطلب څه شی دی؟ او اخرنۍ پوښتنه ده، وراثت او چاپیریال څه اړیکه لري؟ دا واز موږ ستاسو د نن موضوع. تر بل وخت پوری د الله مو مل سه. د توجه څخه مو هم نړۍ نړۍ مننه.
افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ.
azadiradio.com
ازادي رادیو